دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو سړی مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته حساس پام را
السلام علیکم درنو ورډونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خل خان يم پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې طالبان د سولې ودانۍ او روغې جوړې اراده لري او غواړي چې حکومت ورته تسلیم شي جمهور رئیس اشرف غنی وایي هیڅ شک نشته چې افغانستان تر یرغل لاندې دی هغه د یک شنبه پر ورځ د کابینې په لومړنۍ ډیجیټلي غونډه کې وویل چې طالبان به مذاکراتو ته په جدي توګه حاضر نسی تر څو چې د جګړې په میدان کې نظامی وضعیت یې نوی بدل شوی شاغلی غنی اعلان وکړ چې حکومت هوډ لري چې تر څو راتلونکو شپږو میاشتو کې د جګړې وضعیت په اساسي توګه بدل کړي او د دغه بدلون زمينه برابر شي ده جمهور رئیس غنی پر طالبانو دا تور هم پوری کړی چې بهراني تراګر افغانستان ته راځنه کړي او اوس مهال هیوا تر بشپړ يرغان لاندې دي خو طالبان برعکس حکومت تورنوي چې د سولې اراده لري د غړلې بیان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې حکومت په لوی لاس د جګړې پلان لري او دوی به هم ورته خبرګون وشي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر داسې مهال دا څرګندونه کوي چې په دې ورستیو کې تر بل هر وخت په افغانستان کې جګړه زور اخیستی چې لامل یې زرګونه کورنۍ د خپلو سیمو څخه بې ځای سوي دي د اسرایلو مهمو متحدینو د امریکا متحد ویالاتو او برتانیې د یک شنبه پر ورځ په ګډه ایران په دې تورن کړ چې د عمان سوایلو ته نږدې د اسرایلو د تیلو پر یو اړوند ټانکر په برید کې لاس لري که څه هم ایران په دې برید کې لاس لرل رد کړي خو واشنگتن ژمنه کړي چې مناسب ځواب ورکړي د امریکا او د برتانیې بیانونه لا غوړ سترغلي دي چې د اسرایلو صدر اعظم د یک شنبه پر ورځ په مستقیمه توګه ایران د عمان په خلیج کې د تیلو په ټانکر باندې د ډرون په برید تورن کړ د تیلو په دغه جاپانی ټانکر باندې د لایبیریا بیرغ رپید او د پنځ شنبه د ورځې په برید کې دوه تنه د عملې پکښه وژل شول د اسرایلو صدر اعظم نفتالی بنټ په ښکارا د دې کار په خبرګون کې د ایران څخه په داسې حال کې د غچ اخیستو ګواښ ورکړ چې د ایران د بارانو چارو وزارت بیان سعید خطیبزاده په برید کې د ایران لاس درلودل رد کړی دی د اسوسییټډ پریس د راپور لمخې تر اوسه هیڅ چا د دې برید پړه نه ده منلې د امریکا د متحد ویالاتو د عدلي وزارت تایید کړي چې روسی هاکرانو تیر کال د مترو فدرالي څارمنانو په کمپیوټرونو د سایبری بریدونو ورسته ایمیلونو ته لاسرسی پیدا کړی وو دغه وزارت ویلي د جاسوسۍ په دې کار کې یوازې په نیویارک کې د څارمنانو په څلورو دفترونو کې د 80% کارکونکو د مایکروسافټ د ایمیل پر حسابونو برید شوی دی د عدلي وزارت د تیر جمعې پر ورځ په یو بیان کې ویل چې دا سایبری بریدونه د تیر کال د مئی میاشتې لومې د دسمبر تر 28 نیټې سوي دي د یادونې وړ ده روسیه د امریکا لخوا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې مداخله او د سایبری بریدونو تورونه همیش رد کړي دي درې غیر دولتي سازمانونه وایي چې څه باندې 200 پناهغښتونکي چې د لیبیا نه اروپایي هیوادونو ته روان وو او کښته د بهر په منځ کې خرابې سوي وي ژغورل سوي دي دغه سازمانونه ویل دي چې پناهغښتونکو په لرګنیو کښتو کې سپارول د سازمانونو په ټوټه لیکلي دي چې د ژغورنې درې کښتو ټول شپه او تر سهاره پورې 450 پناهغښتونکي د لوبیدونه ژغورل دي د اکثریت ژغورلسي پناهغښتونکو بدنونه د تیلو کیمیاوي موادو او بهر د اوبو ترمنځ د تعامل له وجې سوځېدلې دي ورسته تر هغه چې یو شمېر اروپایي هیوادونو خپل سرحدونه د پناهغښتونکو او ماجرونو پر مخ وتړل اوس دغه خلک کوشش کوي چې د لیبیا د لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي د ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره وایي چې یوازې 6 کال په لومړیو میاشتو کې اروپا ته په لار 1500 پناهغښتونکي د مدیترانې په بحر کې مړ شوي دي بل پلو د پناهغښتونکو د ژغورنې اداره وایي چې د 2014 کال راپدې خواڅه باندې 10,000 کسان د مدیترانې په سمندر کې د ډوبېدو نه ژغورل شوي دي اکثره دغه کسان د افریقایي او منځني ختیځ د هیوادونو اتباع دي چې د جګړو او د بېوزلۍ له کبله د خطرناک سفر ته جوړ شکوي د نایجر دفاع وزارت ویل دي چې د هیواد په جنوب لویدیس کې د برکینا فاسو سره ته نږدې په تراګریز برید کې 15 سرتیري وژل شوي دي او شپږ نور لا درک شوي دي دغه وزارت زیاته کړې ده چې لومړی په سرتیرو برید وسو او کله چې هغوی خپل زخمیان انتقالول نو د سړک د غاړې ماین چاودنه پرې وسوه د دفاع وزارت په بیان کې راغلي چې ځمکني ځواکونه چې د هوایي ځواک مرسته هم ورسره ده د تراګرو پر ضد یې پراخ عملیات پیل کړي دي د اژانس فرانس پرس د راپور له مخې په تقسیم کې د اسلامي دولت او د القاعده ډلې پوری مربوطې ډلې د دولت پر ضد اعتراف سره کړي دي تیرونه هم په دوو جلا بریدونو کې در دېش ملکیان د هیواد په شمال کې د مالیه سره تنږدي په بریدونو کې وژل شوي وو او د امریکا د متحده ایالاتونو د ناروغیو د کنټرول او د مخنیوي مرکز وای چې د امریکا په جنوب ختیځ ځایلت فلوریدا کې 20,000 کسان په یو ورځ د کرونا په وایرس اخته شوي دي. د امریکا فلوریدا ایالت چې 20.5 میلیونه نفوس لري، د مهال د ټولو امریکا د کرونا وایرس د تازه پیښو 1/5 په دغه ایالت کې دي. په امریکا کې له فلوریدا ورسته اریزونا د امریکا بل هغه ایالت دی چې د کرونا وایرس نوی بڑه د ډیلټا پیښې پکې زیات شوي دي. د اسوسییټډ پریس د راپور پر اساس په تیرو 15 میاشتو کې په لومړي ځل په اریزونا کې په کرونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر د ورځې 2000 ته پورته شوی دی. د جان هاپکنز پونتون د شمیرو پر اساس په ټول نړۍ کې د کرونا وایرس له کبله 3.2 میلیونه انسانان مړه شوي او 1.2 میلیونه نور کسان په دې وایرس اخته شوي دي. دا خبرونه شته د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
د امریکا غږ درنو اوریدونکو د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمائندګۍ په طالبانو باندې غږ کړی دی چې په هرات کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ د جمعې د ورځې د برید په حق لا څېړنه وکړي او ځواب ووایي. یو نامه ټینګار کړی دی چې د غبرید له عاملینو سره باید حساب وشي. د امریکا غږ خبریال ممتاز بهیر نور تفصیل راکړی دی.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې دغه سازمان پر دفترونو، کارکونکو او تاسیساتو باندې د بریدونو او روان تاوتریخوالي په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي چې ملګرو ملتونو د یو غیر نظامی بنسټ په توګه تل په افغانستان کې د سولې د هڅو د ملاتړ، د ټولو افغانانو د حقونو پیاوړتیا او میلیونونو افغانانو ته د بشري مرستو پر رسولو تمرکز کړی او باید له کوم ګواښ او تاوتریخوالي پرته د کار ته دوام ورکړي. دغه سازمان د شنبه په ورځ پر خپل ټیوټر لیکلی،
په افغانستان کې ملګرو ملتونو پر طالبانو ژغ کړی چې په هرات کې د ملګرو ملتونو پر مرکزی ودانۍ د جمعې ورځ د برید په اړه بشپړه څېړنه وکړي او په اړه ځواب وایي. د دغه برید لاملونو سره چې افغان ساتونکو یې وژلی باید حساب وسی.
د تیرې جمعې په ورځ د افغانستان په هرات کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما په مرکزی دفتر باندې راکټي برید وشو چې په کې دغه دفتر یو افغان ساتونکو وژل شو. یوناما ویلی چې دغه برید د افغانستان د دولت ضد عناصرو کړی دی. د نړیوالو اړیکو او حقوقي چارو کارپوهان وایي چې د ملګرو ملتونو په سیر په سیاسي او مرستندویو بنسټونو باندې بریدونه د ویانا او هاګ کنوانسیونونو ښکاره نقض دی او په افغانستان کې د جګړې ښکېل خواوې باید په خپل جګړیزو فعالیتونو کې د نړیوالو منل شوو کنوانسیونونو سپارښتنې رعایت کړي. یو له دغو کارپوهانو نجیب الله آزاد امریکا غږ ته وویل،
نه یوازې چې د دې روابط ډېر سره خرابېږي، یعنی په طالبانو باندې چې هغه یو 10% باور نړیوالو ټولنې کړی، یو سیاسي پرستیج ورکړی، هغه هم طالبان د لاس ورکوي. د دې ترڅنګ د هیواد او جغرافیې ته ډېر تاوان دی، ځکه که دا بریدونه په دغه سي نړیوالو ادارو باندې چې هغه نه یوازې چې سیاسي همکاري لري د افغانستان د دولت سره، همدارنګ په ډیره برخه کې مرستندوی رول لري، نو هغه ممکن خپل دفترونه بیا بند کړي او د دې دفترونو د بندېدو سره سم د افغانستان ولس له ستونزو سره مخ کیږي.
ښاغلی آزاد ټینګار وکړ چې داسې بریدونو د مخنیوي لپاره باید ملګري ملتونه له مختلفو لارو څخه په استفاده په وسلوالو ډلو باندې فشارونه راوړي. په عین حال کې د افغانستان د حقوق پوهان د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مزبا امریکا غټول چې داسې بریدونو په دوام سره به د طالبانو ډله د نړیوالې ټولنې له لا زیاتو بندیزونو سره مخ شي.
په دې کې طبعا په طالبانو باندې په نړیواله کچه کې د شي ډیر زیات تعزیرات وځي چې داسې کرونو په دوام سره اوس هغه څه چې لازم ده هغه دا ده چې دواړه خواوې باید سیاسي نمایندګیانې او د ملګرو ملتونو پورې مربوطه ماموریتونه لکه یوناما هغه مسؤلیتونه چې لري هغوی باید مراعات کړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم وردګ وایي چې دغه دفتر د ملګرو ملتونو او نړیوالو مؤسسو سره د تماس کمیټې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ له چارواکو سره په هرات ولایت کې د یوناما پر دفتر د برید په اړه بحث کړی. ښاغلی وردګ په خپل ټیوټر کې لیکلی چې په دې بحثونو کې طالبانو په هرات کې د یوناما دفتر ته د زیان پر رسیدو خواشینی ښودلې او ټینګار یې کړی چې طالبان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د ملګرو ملتونو مؤسساتو او عامه تاسیساتو امنیت تامینولو ته ژمن دي. د ډاکټر نعیم وردګ په وینا یوناما ویلي چې له دې وروسته به د خپلو دفترونو نقشه او معلومات له طالبانو سره شریکوي ترڅو د امنیت لپاره اقدامات ترسره شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د خزو د حقوقو د چارو مبارزان وایي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د جبري نکاح او په جګړو کې خزو ماشومانو ته د زیان او وختو اندېښمنې کړې دي. د امریکا خبريال ګل رحیم نیازمند د دې موضوع تفصیل را لېږلې ده.
د کلیوالو سیمو اوسیدونکو وایي چې د جګړو او نامنیو لامل د پرمختیایي پروژو کارونه ځکه ځنډنی و چې د دولت مخالف وسلوالو بعد د پروژو تطبیق ته اجازه نه ورکوله. د غوزوانانو چې اوسې سیمې او کلی د طالبانو تر واک لاندې دي په یو غونډه کې ویل چې له پخوایې په کلو کې د بیارغونې او پرمختګ کارونه کم و، خو روانو جګړو هغه وړې پروژې هم درولي چې کار پرې روان شوی و. دوی ویل که په کلیوالو سیمو کې خلکو ته د ژوند سهولتونه برابر شوي وای اوس به د جګړه کوونکو ځوانانو شمیر کم وای.
بشیر بدلون په افغانستان کې روان جنگ هر پرمختګ په ټپه سره درولې دي او یوازې کوشتار بیګنا خلکو وژل او د ملي منافعو لمنځه وړل دي. زه د جګړه زبلی سیمې اوسیدونکو هر ډول پرمختګونه په ټپه ولاړ دي، تعلیمي مرکزونه په ټپه ولاړ دي، خلکو ویره کې د وحشت او دهشت اوج ته رسیدلی ده. دا ټول د جګړې د ستړي دي او جګړه روان تاوتریخوالی د بدبختۍ او د ټولو پرمختګونو د درېدلو یوازینی لامل ګرځېدلی ده.
د غزوانانو په یو غونډه کې ویل چې عام خلک باید په یو غږ د جګړې د بندیدو غوښتنه وکړي او هغه خلک چې اولادونه یې په مخالفو وسلوالو ډلو کې جنگيږي باید خپل اولادونه د جګړو له کرخو وباسي. د غونډې ګډونوالو میرمنو هم خپل اندېښنې څرګندې کړې. د خزو د چارو فعال عفریباک بریار ویل چې دوی په کلیوالو سیمو کې په جبر د نجونو له نکاح کېدو اندېښمنې دي.
و یگانه نگرانی بیشتر که ما مدافعین حقوق زن در افغانستان داریم جهاد طالبان جهاد نکاس شده متاسفانه فعلا. از تعداد زیاد ولسوالی هایی را که ما شاهدای عینی داریم و گزارش داریم، نکاح های جبری صورت گرفته، ازدواج های زیر سن صورت گرفته. با وجود که گزارش های موثق وجود داره، تا هنوز نه صدای بلند شده و نه دولت تا هنوز عکس العمل نشان داده.
هغه زیاتوي لومړی دوی له مخالفو ډلو غواړي چې اور بند وکړي او د خبرو له لارې سیاسي حل ته ورسیږي، او که جګړه دوام کوي نو باید ماشومان او ښځې د جګړو قرباني نشي.
اولش آتش بس است، در قدم میدون مگر آتش بس نیست جنگ را ادامه پیدا میکنه. این موضوع باید جدا مد نظر گرفته شه و افراد بیگناه و زنها در جنگ داخل نیستن و نباید بیشتر از قربانی داده شه.
په افغانستان کې په دې وروستیو کې د جګړو د زیاتوالي له امله په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوې دي. له بې ځایه شوو خلکو پرته په کلیوالو سیمو کې د خلکو اقتصادي حالت ورځ تر بلې خرابیږي، او د کارموندنې په خاطر په زرګونو ځوانان خارجي هیوادونو ته په سختو قاچاقي لارو سفرونه کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غاښنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د عامه روغتیا وزارت وایي چې د وروستیو شمیرنو په اساس په افغانستان کې د کورونا د ویروس په مثبتو پیښو کې کمواله راغله ده. خو دغه وزارت چارواکي وایي چې د کورونا ویروس درېمه وبا لا هم په دغه هیواد کې د خپرېدو په حال کې ده. د امریکا خبريال اکرام شینواری په دې حق را د کابل نه نور تفصیل را کړی.
د امریکا روغتیا وزارت د یکشنبه په ورځ په افغانستان کې د کورونا وایرس د سلور سو سلور ته نو مثبت پیښو سب خبر ورکړي چې د لوی اکثر دوه ورځې پرتل سو ځلې کمی پیښي دي چې په دغه هیواد کې سب شوي. د امریکا روغتیا وزارت مرسیال وایي ډاکټر میرویس علي زیوی چې په تیر سالي کې ساتونو موده کې په افغانستان کې د کورونا وایرس په ناروغي ودیشتنه مړ شوي.
په تیر
سالي ساتونو کې
2500 مشکوک کسان د کورونا ناروغي لپاره دی وټ ټول خوښیو دولتي لابراتوارونه کې چې شي ویلي چې لدې جملې څخه 404 اتیا تنه مثبت وو، چې لدې سره د مثبت شمیر په هیواد کې 1,905 اتیا ته ورسېدل. په یاده موده کې 1,301 کسان راغلي دي او متاسفانه 10 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د ذریبي سپې د خبرېدو څخه له 15 میاشتو څخه زیاته موده تیره شوې. خو د امنیت روغتیا وزارت وایي لا هم د دغې وبا د پای ته رسېدو سره نه تر سترګو کیږي. د امنیت روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح وایي چې په شمېر ولایتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې کمې شوې، خو بیا هم په شمېر ولایتونو کې د دغې وبا پیښې ډېرې شوې دي.
متاسفانه د کورونا واقع د دې سره سره چې په بعضو ولایتو کې مثبت واقعات تعداد کم شوی دی، خو موږ د موجوده ناروغانو د شواهدو پر اساس بیا هم ایمرجنسی حالت کیو، او تر اوسه په افغانستان په کچه په مختلفو ولایتو کې موږ زیاترین واقعات لرو او حالات متاسفانه د اندیشنی وړ دی.
په افغانستان کې د کورونا سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو لوی ستونزه د خلکو لخوا په ورځني ژوند کې روغتي پیغامونو ته نه پاملرنه ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا په افغانستان کې د کورونا د وضعیت په باب په یو روسي راپور کې ویلي چې خلک روغتي سپارښتنو ته پاملرنه نه کوي. ځای اداره وایي چې د روغتي امکاناتو محدودیت د کورونا د تست لپاره د خلکو نه چمتووالی او هم په ملي کچه د مړو ثبت د ادارې نشتون له امله د دې احتمال زیات دی چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو ثبت شوو پیښو او هغوی چې پر کورونا ناروغۍ مړه کیږي شمیر د عامې روغتیا وزارت لخوا د رسمي شمیر څخه به زیات وي. او چا ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا وایرس د ټیسټ 15 لابراتوارونه فعال دي چې په یوه ورځ کې د 8,000 مشکوکو پیښو د ټیسټ ظرفیت لري. دا اداره وایي چې ټاکل شوي د رواني میلادي میاشتې اګست تر پایه به د کورونا د وایرس د تشخیص نه نور لابراتوارونه هم په افغانستان کې فعال شي. افغان حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي د هڅو په لړ کې له 13 کلونو څخه د پورته عمر کسانو ته د کورونا د وایرس واکسین تطبیق پیل کړی چې له 1,350,000 څخه زیاتو کسانو تر اوسه دا واکسین اخیستی دی. خو ملګري ملتونه وایي چې د نړۍ د نورو هیوادو پرتله په افغانستان کې په کم شمېر خلکو تر اوسه د کورونا وایرس واکسین اخیستی دی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د نورستان د کامدیش د ولسوالۍ مردیش کله په دې ورځو کې سیلابونو سخت ځپلې ده. په دغه طبيعي ناورین کې 110 لسکا سمړ شوې دي. په مړو کې د یوې کورنۍ 22 او د بلې کورنۍ شپارس غلی شامل دي. په تلفاتو کې داسې یو مور هم شته چې د سیلابونو دراوتلو نه یو ورځ مخکې ماشوم پیدا شوی وو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال زبیح الله غازی د ډیرو لوړو ژورو د تیریدونه وروسته ځان د مردیش کلی ته رسولی او دا راپورټ را لګل.
د کامدیش ولسوالۍ د مردیش امدغه سیمه ده چې سیلاب پکې لسګونه کورنۍ تباہ کړې دي. دلته لومړی دغه خوند راوتلی دی او بیا دا سین ډب کړی دی چې اکثر کورونا د همدې سین د ډب کېدو له امله په سین لاو شوي دي. دلته لسګونه کورونا او یو لوی کلی و چې هغه ویجاړ شوی دی. دغه پل چې اوس تاسو ته ښکاري پخوا دغه پل نه و، یو ډیر لوی پل و، یو ډیر لوی کلی و، دغلته یو ډیر لوی جومات و. د ځایي خلکو په وینا چې په دې سیمه کې سین او خوړه داسې کورنۍ مړې دي چې د یوې کور 15 کسان پکې مړه شوي دي. اوس د دغه سین د لاندې لام احتمال شته دی چې مړی په دغه ډنډونو او د دغه تیګو د لاندې پراته خو تر اوسه لا ولسی خلک په دې نه دي توانېدلي چې هغه مړی راو باسي.
د مردیش د کلی په دغه ړنګو مینو کې د هغو مړو په سلام لټه روانه ده چې دریش په مخ کې خونړی سیلاب لاندې کړي. همدا اوس پکې 2 جسدونه راووتل چې ایوی مور خپل ماشوم لور په غیږ کې نیولی او زه په زیاده دواړو ساخه تلیده. په دغه خلکو کې یو داسې ځوانم شته چې د کاله دوی شغړی بیللی، یو ورور خپل مکمل فامیل سره غرق شوی دی.
زما پلار دی، مور دی، ورور دی، هغه زامن دی، دوه خزه ده، ورور
کلیوالی درایستلو هڅه کوي. په دغه خونړۍ پیخه کې د سید مشتبه کورنۍ شپاړس غړي بیللی چې په مړو شوو کې هغه خور هم شامل ده چې له حادثې 2 ورځې مخکې ولادت کړی و.
یو می خور ده، یو می خورې ده، او څلور زما د ترور زوی د ښځې په شمول 15 غړي، او دوه زما خوریانې دي، زما د خور خوریانې دي، یو ماشوم دی، یو هلک دی، او شپاړه او 8 دانې زما د ماما په شمول، او د ماما په شمول څلور 8 تنه، نه تنه د هغو کسان چې بر دغه نه درې نه وړي دي.
که څه هم د مردیش کلی د طالبانو په واک کې دی، خو دغې ډلې مرستندویه ادارو ته د ورتګ اجازه کړې ده. د سری میاشتې کارکوونکي دغې سیمې ته ورسېدلي او لومړنۍ موندنې ښیي چې دغلته سیلابه د 110 کسانو ژوند اخیستی دی.
دلته چې موږ رالو سروې هم تکمیله کړه، یو سلو درې اویا کورونه چې هغه سل په سلو کې مکمل تخریب شوي دي او یو سلو دیرلس کسان چې هغه شهیدان شوي دي. د هغې په نتیجه کې دوه څلوېښت کسان راوتي دي او دفن شوي دي او دا نور تر اوسه پورې ورک دي. دغه کور چې ښکاري دا خلک چې کار کوي و کسان دلته اوس هم د خاورو لاندې دي.
د وی سروې پوره شوی او چې څنګه وزینو په کومه کوونکو ادارو به د مرستې رسولو غوږو کې د سیمه ایزو خلکو د خلې خبره ده چې دا په تیرو دوو پیړیو کې لومړنی خونړی سیلاب دی چې دومره ډېر مړینه او ویجاړي کړې ده. دوی وایي تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. کاندیش ته ورغلی لار د کونړ په غازی آباد کې طالبانو تړلې او په یوه فرعي سره کې تګ راتګ ته اجازه کړې خو حکومت بیا د خرڅلاو لپاره وړو او نورو خوراکي توکو ته د پورته وړلو اجازه نه ورکوي. خله مردیش پورته د کامدیش نورو سیمو او برګی مټال ولسوالۍ ته د موټر لار بیا سیلابونو تړلې ده. زبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون، نورستان، مردیش.
دا واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې نړیواله لوږه مخ په ډیریدو ده او قریب تلیرش هغه ملکونه چې بې ثباتۍ او جګړو ځپلې دي د قحطۍ او د خلکو د مړینې د مخنیوي لپاره عاجلو اقداماتو ته اړتیا لري. د خوړو او کرنې سازمان او د خوراک نړیوال پروګرام په یو نوي خپور شوي رپورټ کې دا خبرداری ورکړی دی. لیسا شلاین د جنیو نه رپورټ راکړی دی چې نظرانه یوسفزی درته لولي.
ملګری ملتونه وایي چې د نیم میلیون نه زیات خلک خوړو جدي نام نه دی او ناورین سره مخ کړي دي او شاوخوا یو سلويخ میلیونه د قحطۍ د خطر سره مخ دي. د ډبلیو اف پی او اف ای او رپورټ په دیرې شو ساحو کې چې خلک پکې د لوږې نه زوريږي جدي تمرکز کوي. ډیر دا ملکونه په افریقا، مرکزی امریکا، آسیا او منځني ختیځ کې دي. پیټریک جکسن د جنیو په دفتر کې د خوړو او کرنې د سازمان مسول دی. هغه وویل چې پراتونکو سلورو میاشتو کې په بیړنۍ او پراخه بشري مرستې ونه رسول شي نو په دغه ملکونو کې به لوږه ډیره زیاته شي. جکسن وویل
conflict continues to be the primary driver for the largest share of people facing food insecurity.
د دې لامل کېږي چې خلکو د خوړو د شدید نامنۍ او کمښت سره مخ کړي. هم د شخړو لکبله بشری مرستو ته خندونه راپیخیږي. په دې برسره د اقلیم بدلون او داسې نور ډېری مسلې دي چې خلک د خوراکي موادو د کمښت سره مخامخ کوي. رپورت وایي چې د شرایط احتمال لري په هاټي، نایجیریا او په ګواتمالا کې سیمې اغیزمنې کړي. د خوراک د نړیوال پروګرام جنیوا دفتر رئیس انالیسا کونټي وایي په ایتوپیا کې ورستیو میاشتو کې د شخړو زیاتېدو په دغه سیمه کې خلک د خړو د کمخسره مخامخ کړي دي. هغه خبرداري ورکو کچري کافی بشري مرستې تر لاسه نکړي د سلورو لکونه زیات خلک به د لوګي سره مخ شي.
If we move to Madagascar, Madagascar is experiencing
کمو میډاګاسکر تلاشو. میډاګاسکر په سلويختو کلونو کې تر ټولو ناوړه وچکالي سره مخ ده. په دې برسره د کووډ لکبل اقتصادي بحران هم رامنځته شوی. هم له دغه کبل یو اشاریه 3 میلیون خلک د محل د خړو د جدي نامنې سره مخ دي. ډبلیو اف پی او اف ای او وای جګړو او بندیزونه چې د قاتۍ پسند کې کورنیو ته د ژوند جګورنې مرستې بندوي او د بوجدي نشتون میلیونونه نا امید خلکو ته د عاجلو خړو مرستې چمتو کولو هڅه د خن سره مخ کوي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بهرانه چارو وزارت نه تا قنیټ پرایس مطبوعاتو ته د تازه وخت معلوماتو د ورکولو په وخت کې ویلي امریکا د 2015 کال د اسمبلی د استاد فریدی ګوویرا د تازه وخت باندې کول او په وینزویلا کې د موقت جمهور رئیس هوان ګوایدو زوراول په کلکه وغندل. فریدی ګوویرا د موقت جمهور رئیس ګوایدو یو متحد دی. رپورټونه وایي د جولای د میاشتې په 12 نیټه د کاراکاس په لوی لاره باندې له موټر نه راکش کړی شو او بندې کړ. د تروریزم د جعلي تورونو او د خیانت د تور سره مخامخ دی. پولیسو په عین ورځ د موقت جمهور رئیس ګوایدو کور محاصره کړ او رپورټونه وای ودانه ته بل اجازه نه یا د محکمې امر نه ننوتل. ګوا ایدو د ګاونډیانو او د خبریالانو اقدامات ته کریډیټ ورک چې په پولیسو فشار راوړ چې بل دینه د بندیکړي ولاړ. دغه حمله په داسې وخت کې شو چې مخالفین غوښتل د مدرو د غیر قانوني رژیم سره په خبرو کې برخه واخلي چې یو وخت شتمن ډینامیک او دیموکراتیک هیواد جدي نستي او دیکتاتورشپ ته ورټیل و. د اروپایي اتحاد هیئتونه هم د دغو حملو په وخت کې په وینزویلا کې وو چې د محلي او ایالتي انتخاباتو د څارنې د احتمالي ماموریت په شرایطو خبرې وکړي چې ټاکل شوی د نومبر په میاشت کې وشي. د خارجي چارو لپاره د اروپایي اتحادې نطاق په ټویټر وویل د مخالف مشر ګویرا د نورو مخالفینو د بشري حقوقو فعالانو زورول هغه کوښښونه د خندونو سره مخامخ کوي چې غواړي دغه ستونزې ته یو سیاسي حل پیدا کړي. د ریاو د اکثریت مدني فضا د راتلونکو انتخاباتو کلي ده. د لویدیځې کوریا د چارو لپاره د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کوین اورلی د اټلانټیک د شورا په کانفرنس کې د خبرو په ترڅ کې ویلې بندې کولو او زورولو د راتلونکو احتمالي انتخاباتو په باره کې شکونه پیدا کړي د آزاد او عادلانه به وي کنه. په یقیني توګه بندې کول مشکلوي چې څرګند شي مدرو او پلویان به دې ته اجازه ورکړي چې دا به د لوبې ډګر شي کنه. دا به د مدرو د غیر قانوني رژیم لپاره هیڅ نوې خبره نه وي. د وینزویلا په باره کې د بهرنیو چارو د وزارت د بشري حقوقو ورسته راپورت څرګندوي که څه هم چې د جمهور رئیس په حیث د مدرو قانوني دوره د 2019 کال د جنوري په میاشت کې پای ته رسیدلې ده. د په 2019 کال کې د خپل بری په اساس له کنټرول نه لاس وانخسته چې دغه انتخابات په پراخه توګه غندل شي او چې نه آزاد او نه عادلانه و. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق پرای څرګند کړه د وینزویلا د مخالف او مشرانو په خلاف د تازه وخت اقدامات د غندنې وړ دي او د هغو کوششونو سره برابر نه دي چې غواړي د وینزویلا د مخالفینو او د نیکولاس مادورو د رژیم ترمن د جامع خبرو لپاره شرایط برابر کړي چې د وینزویلا ستونزه حل کړي. موږ د کانګرس د غړي ګویبرا د سمدستي خوشی کول غوښتنه کوو او نړیوال ټولن نه غواړو چې د موږ سره په ګډه د توقيف کول په کلکو الفاظو سره وغند. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غاښ سر مخاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.